خاصو هیوادونو له مشرانو سره وګوري. او د الجزیرې ټلویزیونی چینل یو خبریال ته د جرمنی په یو محکمه کې له حاضرېدو وروسته پرون حکم وشو چې په دې هیواد کې به په توقیف کې پات کیږي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې مو یو عاجل خبر دا درلود چې د ملي شورا مخې ته درې چاودنې سوي دي. تر اوسه پورې د دې چاودنې جزئیات څرګند نه دي. د ازادي راډیو خبریالان وایي چې د پیښې له ځایه دودونه ولړیږي. د برېښنایي تذکرو د ویش اداره وایي چې د دغې ادارې شاوخوا 200 کارکوونکي د بودیجې د کمښت له کبله تنقیس کیدونکي دي. د دغې ادارې رئیس همایون محتاط پرون ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې وویل چې دغه کارکوونکي ټول مسلکي کسان دي. د دغه راز هیله څرګنده کړه چې د برېښنایي تذکرو ویش به ډېر ژر پیل سي. له ښاغلي محتاط سره اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د همدغو تنقیس شویو کسانو په اړه پوښتنه کړې.
بعضې خبرونه خپاره شوي وو چې د الکترونیکي تذکرې ادارې څخه تقریبا 800 کارمندان ګوښه شوي دي. دا خبر درست نه ده. مونږ تاسو خبر هستی چې د بودیجې د کمتیا سره مواجه یو. خصوصا د اروپایي جامعې چې مونږ یو برخې معاشات مرکزي کارکوونکو دوی په مسؤلیت کې وو خپل کومکونه پخوانی اونۍ څخه تر اوسه کمتر دي. تقریبا په 60% کومک چې دوی مونږ سره کوله له دې سببه مونږ تقریبا 190 کارکوونکي مونږ د مرکزي ټیمونو په برخه کې کار کوو. د دوی قراردادونه قرار دي چې د جولای په 15 تاریخ کې ختم شي. نور کارکوونکي ټول په خپل کارونو کې حاضر دي. د دوی د کار د ختم اوازی درست نه دي.
درته وایي چې دغه کارکوونکي چې اوس له کاره به ځواب شي، نو دا آیا ستاسو په کارونو کې څه ستونزه نه پیښیږي په راتلونکي کې کله چې ستاسو کارونه پیل شي؟
طبیعي ده چې ستونزې شته. د کارکوونکي مونږ سره په ډېر مدت کې یو ځای کار کوو. دوی تجربه او مونږ دوی سره کوم ټرېنینګ چې دوی ضرورت وو د ادارې د تذکرې الکترونیکي ادارې د ټرېنینګ او بعضې برنامه په دوی باندې مونږ ډېر سرمایه‌ګذاري کړې وو. دا طبیعي ده چې که مونږ د کارکوونکي د لاسه ورکړو طبیعي ده چې په اداره په برنامه کې منفي تاثیرونه کوي.
محتاط صاحب، وروستۍ پوښتنه هغه ده چې آیا څه هیله شته دی چې د برېښنایي تذکرو ویش به کله شروع شي؟ په دې نږدو کې به شروع شي انشاءالله.
بلې، ولسمشر ډاکټر صاحب په یو جلسه په دې اونۍ کې لري چې تذکرې په باره کې مونږ امیدوارو چې یو تسلیم دولت زر تر زره د برېښنایي تذکرو په آغاز په باره کې واخلي.
د برېښنایي تذکرو د ویش د ادارې رئیس همایون محتاط د ازادي راډیو د خبریال اجمل تورمان پوښتنې ځوابولې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټول شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر هم د غوڅ سپو د ماشام تر او بجو وروسته د 12 ساعتونو لپاره اوریدل سي. په دې خبرونه کې مو دا راپور هم درلو چې په کابل کې د ملي شورا مخې ته درې چاودنې سوي دي چې په دې چاودنو کې د اوښتو تلفاتو او زیانونو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. د ازادي راډیو خبریالان وایي چې د پیښې له ځایه دودونه جګیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالواسی هلمندوال له هلمنده په خپل پیغام کې لیکي، د ګرمسیر ولسوالۍ روغتیایي مرکزونه پاملرنې ته اړتیا لري. دغه ولسوالۍ جګړو ځپلې او هر وخت مرژوب هم پکې زیاته کیږي. هیله د ولسمشر منارې واوري. قاري هستیګل لیکي، له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوو پر هغو لارو چې ملکیان ورباندې تګ راته کوي ماینونه ښخ نه کړي. تاج الرحمن له ننګرهاره، د افغانستان دفاع وزارت یو کال مخکې راسره زموږ د کورنۍ د یو غړي سرتېري د وژل کېدو نه وروسته د 200,000 افغانیو نغدو روپیو او یوې نمرې ځمکې وعده کړې وه، خو تر اوسه یې درک نه ښکاري. قدرت الله داوري له هلمند لیکي، له دولت وسلوالو طالبانو مو غوښتنه ده چې د روژې د مبارک میاشت په خاطر سولې ته غاړه کېږدي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا پیاوړتیا هیله کوو چې افغان دولت د ښوونکو معاشونه زیات کړي. په اوسنی معاش د هیچا ګزاره هم نه کیږي. محمد نسیم لیکي چې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده. مولوی عبدالحی لفره په بالابلوک ولسوالۍ کې نامني غلاوې او خپلسري زیاتې شوې دي. له مسؤلینو غواړو چې دا ستونزه حل کړي.
دا وستاسو ځینې پیغامونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رالېږلې وه. په همدې خپرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم درته لرو، ورزشي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار. په دې خپرونه کې مو دا راپور هم درلود چې په کابل کې د ملي شورا مخې ته درې چاودنې سوي دي. په دغو چاودنو کې د تلفاتو او دغه راز اوښتو زیانونو په اړه نور جزئیات نسته. د ازادي راډیو خبریال وویل چې د پیښې له ځایه دودونه جګېدل.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ او د روژې په دې مبارکه میاشت کې له سپورت کولو څخه ډډه ونه کړئ. په دې میاشت کې د خپل بدن د اضافي وزن د کمولو لپاره تمرین وکړئ او تمرین د روژې په میاشت کې ډیر ګټور ثابت شوی دی. درنو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې مو د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس نسیم الله دانش میلمه کړی دی. په دغه پروګرام کې به له ښاغلي دانش سره د کرکټ بورډ په اړه د ځینو انتقادونو او شکایتونو په خاطر ځانګړی بحث ولرو. ښاغلی دانش، ډیر زیات ستړي مشئ، په خیر راغلی. مننه له دې چې موږ ته مو وخت راکړ چې مرکه سره وکړو. د افغانستان د کرکټ بورډ په غوراوي کمیټې باندې وخت نا وخت انتقادونه کیږي چې دغه کمیټه ځینې کسان ملي ټیمونو ته جذبوي چې هغوی په واسطې باندې راغلي وي یا هم په نورو پلمو. دغه مسله څنګه ده؟ آیا واقعا هم دغه د غوراوي کمیټه شفافیت په پام کې نیسي، عدالت په پام کې نیسي که څنګه؟
لومړی خو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. ستا د پوښتنې په ځواب کې، عموما کرکټ بورډ اداره او کرکټ بورډ کې تخنیکي خلق چې څومره په کرکټ باندې پوهیږي او د یو لوبغاړي په سلیکشن باندې پوهیږي، دومره بیرون خلق نه پوهیږي. د دې سره سره افغانستان کرکټ بورډ هیڅ کله نه غواړي چې یو لوبه وبایلي. دومره عوام نه ځورېږي لکه څومره چې د دې کرکټ بورډ مشران ځورېږي که چېرته لوبه وبایلي، ځکه هغه توان مونږ ته بیا رسیږي. عوامو ته شاید دومره توان ونه رسیږي. مونږ ته خو یو د افغانیت توان چې مونږ خفه کیږو، دویم توان دا ده چې مونږ اداره یو او باید لوبه ونه بایلو. که لوبه وګټو خو زمونږ نوم بچیږي. نو دې دپاره مونږ په سلیکشن کې یو لوبغاړي څلور طرفونه ګورو، څلور انګل ګورو، بیا هغې نه بعد یو لوبغاړی سلیکټ کوو. په دې سلیکشن کې چې د ٹی ٹوینٹی کوالیفائنگ راؤنڈ دے پارا شوائدہ په دې کې زیاتره توجه سینیئر لوبغاړو ته او هغه لوبغاړو ته شوې ده چې د سیده بیټ سره لوبه کوي، چې دا یو تخنیکی مسله ده ټوټلی. کنه خلک شاید په دې باندې پوه نشي. مونږ په نوي ځوانانو باندې دغه اعتماد نشو کولای چې مونږ دومره غټ جام ته دوی ولېږو چې هغه د نړیوال جام ته د کوالیفاینګ راوند ده. نو مونږ زیاتره چانس هغه ته ورکړو، پخوانیو سینیئر لوبغاړو ته چې هغې پخوا هم دغه جامونه ګټلي دي، همدې سره د خلکو سره او د دې بولرانو سره د دې بیټسمینانو سره بلد دي د دنیا. ما چې څومره د بیټ څومره مناظره شوې ده په دې سلیکشن باندې، دا د سلیکټرانو او د زمونږ د خارجي مربیانو دا فیصله وه چې دلته باید د سیده بیټ والا او سینیئر لوبغاړي ډېر ولېږو، تر څو هغلته مونږ دغه نور لوبغاړي مو پرېشر کې رانه شي، دا نه وي او دوی باید هلته وي او تر څو دغه لوبې ترسره کړي.
مننه ښاغلی دانش. ځینې وخت په فیسبوک کې یا په نورو ځایونو کې داسې انتقادونه مطرح کیږي، شکایتونه کیږي چې د کرکټ بورډ چارواکي په خپله رئیس مثلا تاسو د تاسو مرستیالان او اجرایي رئیس او دغه مرستیالان سفرونو ته ډیر ځي، بهرنیو هیوادونو ته ډیر تګ راتګ کوي. دغه مسله داسې یو حساس پارونکې شوې ده. دوی وایي چې خلک وایي چې مصارف ډیر دي، له همدغو سفرونو نه ډیر مصارف کیږي. دا مسله څنګه سپینوي تاسو
ګوره؟ یو خو د لوبغاړو سره یو اداري کسم اوسه پورې نه دی لاړ، یا زه او یو شفیق یو د نړیوال جام نه نړیوال جام کې معمول ده چې پخوا هم لاړ دي، اوس هم ځي، د نورو دنیا کرکټ بورډونو مشران هم ځي. هغه نړیوال جام وي، هغې ته باید د دنیا کرکټ بورډونو مشران لاړ شي. نور مونږ یو ځای ته اوس سکاټلینډ ته لوبډله لاړه، هغې نه بعد د نړیوال جام نه بعد مونږ نه یو لاړ، او د دې نه مخکې بل ځای ته لوبډله نه ده لاړه شوې. نو مونږ د لوبډلې سره نه یو لاړ. مونږ په شخصي میټینګونو لپاره چې د دنیا کرکټ بورډونو سره لرو، زه خپله پاکستان ته لاړ شوی یم چې په پاکستان کې ما د زمبابوې سره څوارلس لوبې تیاری کړې دي، دای دې نتیجه وه. د پاکستان له ملي لوبډلې سره مې څلور لوبې تیاری کړې دي چې نن ستا د میډیا له لارې په ولین ځل باندې وایم. دا د دې نتیجه وه، دا د خلکو د ځواب په باره کې، خو خلک دې حقیقتونو ته نه دي خبر. همدغه شان زه چې دوبۍ ته لاړ شوی یم، په آی سی سي کې ما د انډیا سره د اړیکو جوړولو کې ډېر کوشش کړی ده، او آی سی سي کې ما د لومړي راتګ کې دوی ته خپل پلانونه ورکول، او زه دوه درې وارې دوبۍ ته لاړ شوی یم د آی سی سي مین مرکز ته. هغې نه بعد زه پرون نه بله ورځ د لندن څخه راغلی یم، زه لا روان وم د نړیوال ای جی ایم ته، یا کلنۍ غونډه د آی سی سی چې په بربډوس کې وه. هغې دپاره زه لاړم لندن ته، په لندن نه به بیا ته بربډوس ته ځي. نو ما په لندن کې دوه شپې دلی په خاطر باندې هلته زه مخکې لاړ شوی وم چې کتا فکر وي یو چا خبرې زموږ په ټیم پسې وکړي چې دوی تحفې او دا شیان غوښتل په انګلینډ کې له خلکو څخه. نو هغه خلکو سره ما غوښتل میټینګونه وکړم چې تاسو هغه خبره ما ته روښانه شي، زه خپل ټیم یا د منیجر یا په دې باندې زه خپل اکشن واخلم. نو زه په خپله نه غواړم چې فضول کوم ځای ته لاړ شم چې مکمل سل فیصد زه مجبور نه شم، او هغه میټینګ د افغانستان دپاره د کرکټ لپاره په ګټه نه وي، زه هېڅ کله نه ځم.
مننه ښاغلی دانش. که یو څه بل هم راته وایي، هغه دا چې د کرکټ بورډ له ادارې سره د الکوزي ګروپ د یو شر درې میلیون ډالرو په ارزښت باندې یو قرارداد لاسلیک کړی دی. آی سی سي یا د کرکټ نړیواله شورا هم کرکټ بورډ ته پیسې ورکوي، په خپله دولت هم بودیجه ورته ځانګړې کړي. له دومره ډېرو زیاتو پیسو سره چې نورې ورزشي ادارې البته نه لري.
خدمن اوریدونکو، د لوبو له میدانه پروګرام د څو شیبو لپاره درو ورزو. کابل ده، په کابل کې د ملي شورا مخې ته ګڼې چاودنې سوي دي چې په دغو چاودنو کې د اوښتو تلفاتو دغه راز زیانونو په اړه بیلابیل راپورونه ورکول سوي دي. اجمل تورمن چې دغه مسله یې تعقیب کړې راسره په مستقیم تماس کې دی. تورمن صاحب، وروستي جزئیات څه دي؟ څه وایي چارواکي دغه راز تاسو چې هلته د سترګو لیدلی حال ګورئ؟
بله سالی صاحب، ویل کېږي چې تر پنځو شپږو هم زیات د چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. اوس مهال هم هلته په سیمه کې د امنیتي ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ برخورد روان دی، د ډزو غږونه اوریدل کیږي، اوس هم نښته روانه ده، او ویل کیږي چې ځانګړي ځواکونه سیمې ته د رسیدلو په حال کې دي. نو تر اوسه پورې معلومه نه ده چې حمله به د چا دخوا نه وي او هدف به څه وي، خو ویل کیږي چې د ملي شورا ودانۍ چې دا اوس هم د تر برید لاندې ده او د ډزو لاندې ده. هلته چې کم کسان دي دننه په شورا کې، دلته هم ویل کیږي چې همالته په خونو کې او په تکاویو کې پټ شوي دي. دا شان څیرمه ملي شورا ته د پاسپورټ ریاست دی چې ویل کیږي چې هلته هم د ډزو غږونه اوریدل شوي دي. نو روسي راپورونه دغه دي، تر اوسه پورې معلومه نه دي چې په دغه چاودنو کې څومره کسان وژل شوي وي. د مرګ جوړې په اړه به البته وروسته راپورونه ورکړل شي، خو دا په داسې حال کې ده چې ملي شورا یوه ورځ وروسته تر هغې چې د دې کار تمدیدېږي، او نن داسې یوه مهمه ورځ چې مثلا د ملي دفاع وزیر ویل کېدل چې معرفي کېږي، هلته به خبرې کوي، د دې لپاره چې باور